پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین منیرې ما او تاسو ته به دا خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو سیمه کې د امنیت په اړه د عوامي نشر ګوند د مشر اسپندر ولی خان او جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د تازه څرګندونو په هنګو کې د تیرې ورځې د بمی چودنې نه وروسته د امنیتي صورتحال او په سواد کې د بجلی او ګیس نشوالي پر ضد د سوداګرو د اتحادیې د احتجاج نور راپورونه هم لرو. خو امید منور شانه د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی. اسفندیار ولی خان وای وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې ماین چاودنې شپږ عام وګړي وجلی دي. او امریکا ویلي د عراق سره به د القاعده خلاف جنگ کې مرستې جاری ساتي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د عوامي نېشنل ګوند په خواني مشر اسفندیار خان ویلي وسلوال د پښتنو سیمه قبضه کول غواړي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په ولی باغ کې پرون د فخر افغان بچا خان د شپږم او د ستر سیاستوال او عوامي نېشنل ګوند د لارخود عبدالولي خان د اتم تلین په مناسبت سره جوړ شوی وي غونډې ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان وویل چې د حکومت ختمېدو باوجود وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخ کوي.
طالبانو کار هغوی دا کور قبضه کول غواړي او چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه د کور مالک د ګریوان نه نیسي. ځکه د کور مالک د مذاکراتو چا نوم نه پېژندل چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. موږ مذاکراتو بسم الله کړو او ټولو ګړومبې مذاکرات نه میاسه و دغه افراسیاب او دا زمونږ چیف منسټر صاحب بیګروواړو کړی وه.
بلخوا په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا د یوې احتجاجي جلسې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل که حکومت غواړي نو د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو په لړ کې کردار لوبولې شي. نوموړي په دغه موقع د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت تور ولګو چې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، بدامنۍ او فحاشۍ په ختمولو کې ناکامه شوی دی. د سوات بحرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکوونکي جنۍ د واده کېدلو نه اشاره کړې ده. د بحرین تانې مشر عمر خان بیگا مشال ریډیو ته ویل دوی د 14 کلنې شیربانو په اړه اطلاع ترلاسه کړې وه چې د ګل په ورځ د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په روغه کې په سوره کې ودیږي. نوموړي زیاته کړه د کاروایي پر مهال یې شپږ کسان نیولي او پر ضد یې رپورټ درج کړی شوی دی. بلخوا په سوات کې د کاروباري تنظیمونو اتحادیې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف ونډه کړې. دوی وایي د بجلی د نشتوالي له وجې د عام ولس تر څنګه کاروبارونه هم متاثره شوي دي. د غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به د احتجاج په توګه خپل کاروبارونه بند ساتي او که مسله هواره نشي نو وړاندې به په لا نور احتجاجي ګامونو غور کوي. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ ملکی کسان وجلی دي. د هلمند والی بیان چې چاودنې دیارلس کسان نور جوبل کړي هم دي. عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویل پې خپرون ماښام هغه مهال وشوه چې د ملکی کسانو ګاډې د سړک په مینځ کې په یو خښ کړی شوي ماین ور برابر شو. زواک زیاته کړه د ټپیانو د روغتیايي حالت په اړه کره معلومات نشته ځکه چې دغه سیمه د مرکز نه ډېره لرې پرته ده. ټلیفون هم پکې کار نه کوي. نومیش د هلمند په شمال کې نوې جوړه شوې ولسوالۍ ده. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وایي د القاعده سره د تړلو وسلوالو ډلو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وایي جو بایدن دا څرګندونې پرون د عراقي وزیر اعظم نور الملکی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. پرون په عراق کې موټر بمی چاودنو او ډزو کې 14 کسان وژل شوي دي. په یعنی حال کې د عراق په مغربي صوبه انبار کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې وي. جو بایدن د المالکی د هغه ګامونو ستاینه هم وکړه چې پکې د القاعده سره په جګړه اخته قبایل د عراق په امنیتي ځواکونو کې شاملول کیږي او د وسلوالو سره په جنگ کې چې کوم خلک وجل شوي یا جوبل شوي هغوی ته معاوضه ورکول کیږي. نن په دریمه ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې دوام لري. په دې مسله کې د ملګرو ملتونو لاړه منځګړي لختار براهیمی ویلی تمه کوي چې د ملګرو ملتونو د منصوبې مطابق به په انتقالي حکومت خبرې اترې شروع شي. اپوزیشن په دې ټینګار کوي چې صدر بشار الاسد ته د یوې انتقالي ادارې په جوړولو کې هم کردار نه ورکول کیږي، خو د شام حکومت دار دوي. پرون په جنگ کې ښکېلو د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو د انساني ښېګړې په څرګندونه خبرې وکړې. د شام حکومت ویلي د محاصره کړی شوي حمص خارنه ماشومانو او ښځو ته د وتلو اجازت ده. د شام په مرکز کې پروت حمص خار د جګړې یو میدان ګرځېدلې ده. د بشار الاسد ځواکونو تیر کال د دې خار چاپیره زیاته برخه د باغیانو د ولقې نه خلاصه کړه، چې په نتیجه کې یې باغیان او په زرګونو عام وګړي د محاصره شوي خار په منځ کې پاتې شو. او بل خبر دا چې د مصر د سفارتخانې شپږ سفارتکار او کارکونکي چې د لیبیا سرخار ترابلس نه تختول شوی وو خوشی کړی شوی دی. دا کسان پرون ناوخته اخلاص کړی شو چې په اړه یې لیبیایي او مصري چارواکو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د مصر دا پنځه سفارتکار او یو د سفارتخانې کارکونکي د تیر جمعې او خالی ترمنځ په شپه تختول شوی وو. دا معلومه نه وه چې دوی چانی ویلي دي. د دې تختولې نه پس په مصر کې د لیبیا بیا د یوې وسلوالې ډلې یو مشر ونیول شو. د خالی په ورځ اغواکارانو په دوبۍ کې میشت عربي ټي وي چینل العربیه ته ټلیفون وکړو او په څلیرویشتو ګینټو کې یې د دغه مشر شابان هادیا د خوشي کولو غوښتنه وکړه. بلخوا دغه لیبیایي وسلوالې ډلې دارت کړه چې ګنی د سفارتکارانو په تختونو کې لاس لري. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشالې نور د چمن اور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان ویل دی وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي.
طالبانو کار هغه دا کور قبضه کول غواړي، او چې کور څو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه د کور مالک د ګریوان نه نیسي، زه به د کور مالک یم.
په هنګو کې تېره ورځ په بمی چودنه کې د وژل شو ماشومانو شمیره شپږو ته رسېدلې ده.
ګرینو بچی دي، ګرینو مچی دي، سبق سرمونو کور چه کپری بداری که روود چنی که بس الله پر لاب نخونه لیا یا پاک رو زخکل کور که نوانو کور ولا وانزو.
او په سواد کې د سوداګر اتحادیه د ګیس او بجلی د نشټوالي پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی.
وس په حال منګه د بده ورځ شټر ډاون اعلان په ټول ضلع کې وکړ، او که په دې باندې د دوه وګړو ونه ګرځېدو نو روان به موږ مزاحمتي تحریک چلو.
د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د عدم تشدد د فلسفه د مبارز خان عبدالغفار خان شپږویشتم او د عوامي نشترګوند لارښود خان عبدالولي خان اتم کلیزه پرون ناوخته د چارسدې په ولی باغ کې ونمانځل شوه. دغې غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نشترګوند پخوانی مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي وسلوال طالبان د پښتنو کور قبضه کول غواړي. تفصیل په دغه راپور کې و.
دغه غونډه کې ټول مرکزی او صوبایي قیادت موجود وو چې پکې اسفندیار ولی خان، غلام محمد بلور، افراسیاب خان خټک، پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، بشرا گاور او دغه رنگ ټولو د پټې غړو ګډون وکړلو. دغه جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان ول چې د دوی نه اکثر د پښتنه کیږي چې دوی خو اوس په حکومت کې نری نو ول طالب وسلوال دوی تر اوسه پورې پنخه کوي. نو دوی ویل
طالبانو کار هغه دا کور قبضه کول واړیو چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه کور مالک د ګریوان نه نیسي، زه به د کور مالک یم. د مذاکراتو چا نوم نه پیژند چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. موږ مذاکراتو بسم الله کړو او ټول ګړو به مذاکرات نه میاسه وو دغه افراسیاب او دغه مونږ چیف منسټر سره بیډرو واړو کړو.
اسفندیار ولی خان ویل چې د انتخاباتو یا ټول ټاکنو وړاندې موجوده حکمرانانو د امن په نوم باندې ووټ اخستی او خو له دوی د حکومت اته میاشتې تیرې دوه ورځې هم نه داسې یو ځای شته او نه داسې څوک شته چې هغه محفوظ دي.
کله چا بچي سکول ته لاړ شي یا بازار ته لاړ شي، کله چا ورور ته کور وځي، کله چا خور ته کور وځي، په ایمان وایه تر هغه تسلي کیږي چې تر کومه واپس کور ته په خیر خیریت نه رسېدلی. دا څه جون دا د کریم خان نه څه سخت دور نه دی، دا د پیرنګي نه دور نه څه سخت دور نه دی. په دې پاټه هر وخت امتحان راغلی دی، هر دشمن پشا شوی دی نوم مروک شوی دی خدا باچا خنما باسا سر جنده با که خیل تر قیامت و پومیچه تا بلاره
غونډې ته خپل وینا کې د عوامي نېشن ګوند یو بل مشر بشیر خان مټه وویل چې دا وخت په پښتنو قام یو سخت وخت راغلی دی خو له پښتانه به د دې سختې وروستو نشي او د دې مقابله به وکړي. اسفندیار ولی خان د مرکزي حکومت نه پښتنه وکړه چې 2014 کال د پاکستان افغانستان او د سیمې لپاره یو مهم کال دی او باید حکومت ولس ته خپل افغان پالیسي په دې لړ کې په ډاګه کړي.
حکومت یې پوښتنه کوي تم بتاو 2014 کې دی او 2014 مې افغان پالیسي کیا هوګي.
حکومت نه دا پښتنه وکړه چې 2014 لپاره چې کوم پرمختګ په سیمه او افغانستان کې کېدون کړي تاسو سب پالیسی شته او کنه. دا ډیره مهمه ده چې په دې پالیسی قام په اعتماد کې واخلي چې افغان پالیسی اوس صدا او راتلونکي لپاره به سوي. اسفندیار ولی خان وویل چې د ډرون بریدونو په ضد خو درنې احتجاجونه ورکول شي خو ولې چې کوم قبایل بې ګناه وژل کیږي د هغوی څوک هم تپوس نه کوي او نه د هغوی لپاره څوک احتجاج کوي.
پرون د پېښور په جی ټي روډ باندې د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې د ګرانې او هدا پیوژنو پر ضد یو احتجاجي جلسه وشو. جلسې ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وینا وکړه. مولانا فضل الرحمن جلسې د خپل وینا کې د وسوارو ډلو سره مذاکرات او ملک د امن په ټینګښت خبرې وکړې. تفصیلی په دغه راپور کې
مولانا فضل الرحمن جلسے تخبل وینا کی ویل چې په قبایلی سیمو کې فوجی اپریشن کول د بدامنۍ ختمولو حل نشي کېدی بلکې ملک کې د امن ټینګښت لپاره د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو لار خپلول پکار دی. لس کاله وړاندې یا پنځه کاله وړاندې دلته کې چې کوم د بدامنۍ صورتحال وو آیا د طاقت د استعمال وروسته بدامنۍ کې اضافه را نغله؟ بلکې په دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ صرف شکلونه بدل شوي دي. دا ویل چې د طاقت په استعمال سره موږ ترهګرۍ ختمه کړه غلطه خبره ده، بلکې معاملات اوس د مخکې نه نور هم پکړ کې چن کې دو دي. مولانا فضل الرحمن جا تکړه چې ځینې سیاسي ډلو تر پرونه د مذاکراتو خبرې کولې خو د یو دوو پیښو وروسته اوس د فوجي اپریشن اشاره کوي. مولانا اویل چې موږ د مذاکراتو په ذریعه د بدامنۍ حل لپاره په پارلمان کې مهنت وکړو. ټول سیاسي جماعتونه مو د مذاکراتو لاره د بدامنۍ حل ته تیار کړل او د هغې وروسته مو په قبایلي مشرانو مشتمله یو جرګه جوړه کړه. دا جرګه نمایشي نه وه، دا جرګه صرف د تصویرونو لپاره یو دستور نه وه، بلکې د دې په جوړولو کې د یو کال وخت ولګېدو. د قبایلو د یو یو قوم نمو مشران راټول کړل او هغوی مو تر اسلام آباد ورسول او د پاکستان ټول قومي قیادت د دغې جرګې حمایت وکړو. مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې مرکزی حکومت ته دعوت ورکړو کچري حکومت مذاکرات کول غواړي نو د هغوی جرګه خبرو اترو کې مرسته کول ته تیار ده. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې د پاکستانی رسنیو په وینا هغوی د ترلاسه شوی یو ایمیل کې طالبان ویلي وو چې هغوی د حکومت سره مذاکرات کول غواړي خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
په هنګو کې د بمی چودنې له امله د وژل شو ماشومانو شمېر شپږو ته رسیدلې ده. دغه ماشومان مړی بنند بابر میلے په سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. د ټولو مړو شو ماشومان تعلق د زرګل په نوم دیوی کورنۍ سره دی. په دې په خبان دي د سیمه خلکو سخت خپګان خودلې دي. نور حال په دغه راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د بامی چودنې له امله د وژل شویو ماشومانو شمېر شپږو ته ورسېده. په پېښه کې ټول شپږ ماشومان په نښه شوي ول چې پکې یوه ماشومه جنۍ هم شامله ده. په دې کې پنځه ماشومان ځای پر ځای مړ شوي وو او یو وروسته هسپتال ته په لاره کې سا ورکړه. په مړو کې آصف، عاشق، اسحاق، عزتګل، محب او د زکیا نومونه شامل دي. د مړو ماشومانو عمرونه د 15 تر 15 کالو په منځ کې دي. دا ماشومان مړي به نن د پیر پورز د بابر میلې په قبرستان کې خورو ته سپاري. د سیمینا زمان مشال لډیو ته ویل چې د سیمې ټول خلک په دې پیښه باندې سخت غمجن دي. د وژل شویو ماشومانو تعلق د زرګول په نامې د یو کس کورنۍ سره دی. زرګول د اورګزو جنسي کډوال دی او ته میاشتې وړاندې بابر میلې ته راغلی و او اوس په دغه ځای کې آباد شوی دی. د دې نه مخکې زرګول په خارشه بانډا سیمه کې پاتې شوی دی. نوموړی په اورګزو کې د سمانې جیرب اوسیدونکی دی او رابیاخیل قوم سره تعلق لري. د دې پیښې وروسته زرګول مشال لډیو ته وویل چې دوی له چا سره ذاتي دښمني نشته.
سبق سره ونه کور چې کپڑے بدلې کې روت چې نه بس الله تعالی نه خو نه نه یا پاتره ونه خپل کور کې نه نن کور ولا ونه زو نه خدي دې کور نه کور نه پاتې دې دا بس می ته پاتې شه یو الله ته نه بل څه نه پاتې شه.
واضح دې چې دغه په خاطر د اتوار په مازیګر په بابر مل سیمه کې رامنځته شوی و. دغه سیمه د هنګو خانه تقریبا 2 کیلومتر په فاصله کې د شمال په طرف ته د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور مشال لډیو ته وایي چې په دې باندې تحقیقات روان دي چې دغه کورانه د کومې طرحه غړې ډلې سره اړیکې دي او کچا ورته کرنیټ وشته دي.
پته نه لګی چې د بشوت د هند ګرین شاور کړی دی څنګه راغلی ته تر دې سره عبدالرشید لیدل کې چې پاس په ور سره باندې دوا کورونه دي چې ورګه غونډه غونډه دي او د دې سره سره کورونه دي هغه چې منسکي خپل کورونه منسکي لوبي کوي پولیس څنګه د انویسټیګیشن کوي.
بلخوا زرګول د دغه خبرې ته تیار نه دي چې دغه پیخه د لاسي بم د چودې دوله عمله شوې ده. نوموړی غوښتنه کوي چې چارواکي دې په دې کې تحقیقات وکړي چې دغه پیخه څنګه وشوله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو دغه اوریدونکو اوس بل راپور په تیرې ولسیزه کې تر هغه پر ضد روانه جګړه کې تر ټولو زیات خونړۍ پیښې د پاکستان پښتون مشت سیمو کې رامنځته شوې دي. خو تر دا مهال د پاکستان حکومت په سرکاري توګه د قربانۍ او ذکر په درناوي نه دی کړی. د دې ترشا څه سببونه دي؟ راځئ چې د دې جواب لپاره د مجید بابر راپور ته وګورو.
د پاکستان حکومت وایي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې له امله د دغه هیواد د 550 نه زیات عام وګړي وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او د 80 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان دغه هیواد ته رسیدلی دی. خو د راپورونو تر مخه د دغه ځاني او مالی زیان تر ټولو زیاته برخه د پښتون قام او د پښتنو د سیمو ده. نو پښتنه دا ده چې د دغه هیواد ریاستي ادارې، سیاستوال او رسنۍ بیا ولې د پښتنو ذکر نه کوي؟ د دې پښتنې په ځواب کې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي:
حقیقت دا ده چې دا جنگ چې روان دی په دې کې د پښتون وینه ارزانه ده او د کرښې نه دواړو خواوو ته پښتون وینه د دې سره تللي او د دې سره تېسره پاکستان پاکستانی ریاست سے بنیادی مسئلہ دادا پنجاب پاکستان گنی او پنجاب کے امن ساتل او د نور صوبو کې بدمنی نو غیپ پروا نشته دي.
خو لاهور کې خبريال او کارپو امتیاز عالم بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې واقعیتن پښتنو ډېر قرباني ورکړي دي او د هغې نه انکار هم نشي کېدای. خو د دې یو بل اړخ دا هم دی چې د ترهګرۍ لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمو کې دي. د زیاتوي
بڑا حصہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا
گورا د کولیشن سپورٹ فنڈ لوی مالی برخه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې خرچ کیږي. بلدا چې څومره نړیواله مرستندوی ادارې دي هغه تر ټولو زیات د پرمختګ پروژې په خیبر پختونخوا کې ترسره کوي. په دې لړ کې په لومړی نمبر د پښتنو سیمې دي او په دویم نمبر د بلوچستان سیمې دي. د چا د قربانیو نه انکار نه دی پکار. خدا هم حقیقت ته چې د ترګرو لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمه کې دي،
لیکن اس وقت جو سب سے بڑا دہشت گردی کا خطرہ ہے وہ تو ہے ہی پختون علاقوں سے.
کارپو پروفیسر حسن عسکری وائی چی پاکستان دا بیلابیلو قومونو کور دے او راتلون کی نسلونو تا دا ویل دا ریاستی دارو پوہانو زی مواری دا چو ورطا دا ترہگرائی دی روان جگڑا کی دا حقو قومونو زانی او مالی قربانے پا گتکڑی چی حقوی ورکڑی دی.
اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوا ہے
گورے دا دے ٹھولی جگڑے چی کم دیر منفی اثر رہے حقا دا پختانو پا سیمو شوے دے که قبایلی سیمی دی او که دا افغان پولین اخوا دا پختانو سیمی دی او دا غی لوی سبب داده چی پا تیم الاسیزا که پا افغانستان که دا شوروی اتحاد دا ماتی پنیت امریکا دا پاکستان دا هغه وقت حکومت او عربی هیوادونو دا تشدد دا مفکوره دا پختانو سیمو تراوڑا گینی دا غی نمخ که دا دیر دا امان ندک سیموا دا پختانو دا قربانیو پیو نایو شکل که درناوی شویده. خدا محل دا وصلوالو مخی تا دا وامی نشتل گوند گوندی دا پختانو گوند هم ولارده او زنی دا سی پختانه دی چی دا وصلوالو پاڑا نرم داری زیده
موجود ہے جو طالبان کو
سپورٹ کړ.
بلخوا په لندن کې پښتون خبريال او لیکونکي فائق یوسف زی بیا وایي چې پښتون لیکوالانو سیاستوالو او کارپوهانو په دې لړ کې خپلې ذمہواری په صحیح توګه نه دي ترسره کړې.
دا زموږ د پښتنو د لیکوالانو د جرنالستانو د سیاسيانو کمزوري ده. په دې باندې ما مخکې لیکل کړو چې موږ د دې دا کم لبه چې روانه د دې د جغرافیه وګورو نو دا ټول به پښتنو سیمو کې روانه ده.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې تاریخ کې هغه دغه خبرې تل تر تله نه ځایږي. په دې تیره لسیزه کې چې څومره پښتانه د دې جګړې ښکار شوي دي د هغوی قربانۍ که د چا زړه ښه وي او که بد تاریخ کې به ورله ځای ضرور ورکړل کیږي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
په سوات کې د کاروباري خلکو اتحادیې په سیمه کې د بجلی او ګیس د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دوی وایي چې که چېرې د ستونزې هوارې نشي نو دوی به بیا خپل احتجاج د صوبې نورو سیمو ته هم وغځي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د سوات کاروباري اتحادیه آل سوات ټریډ فیډریشن یو هنګامي لویه جرګه منګوره کې وشوه چې پکې د سوات بیلوبیلو تحصیلونو تجارتي غړو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. دغه جرګه کې ویناوال وویل چې سوات کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ نه زی اولس او کاروباري خلک ډیر زیات متاثره دي او د نورو سیمو په نسبت دې سیمه کې لوډ شیډنګ ډیر زیات کیږي. په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم وویل
مشر
زاید خان وای چې بجلی او ګیس د خیبر پختونخوا صوبې خپل پیداوار دی ولې بیا هم دوی سره زیاتې کیږي او د هوټلو سند د ناروا لوټشینګ د وجې د تباہی سره مخ دی.
موجوده حکومت ناکامه دی چې هغه دی عوام د سہولتونو ورکی او د دلته کې د سیلګرو د پاره نور مواقع پیدا کی نو که یو طرف ته موږ دشګردی کار او بیا د سیلاب کار شو اوس د دې لوډ شیډنګ یو بل دشګردی په موږ باندې متسلط شوی دی.
د مټي سره راغلی د کاروباري اتحادیې یو بل مشر په دغه موقع وویل
په دې کې یوازې تاجر برادری نه ده، په دې کې کورونه واره دي، په دې کې دکانونه واره دي، په دې کې انډسټریان واره دي، په دې کې هر هغه خلک موجود دي چې هغه باید دې قوم د پاره روزي.
په جرګه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جنوري په یو کم دیر شمه نیټه به ټول سوات کې د احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه بند وي او کچره بیا هم د دغه لوډ شیډنګ لړۍ کمه نه کړې شوه نو د دغه پسید به نور هم سخت ګامونه پورته کولای شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا دو بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
او سرزو د غریدی سیمه چترال کلاش درې د چرته د کلاش قبیله خلک وای د واستوالو له خوا د درکو تر لسکور له خپل د یوس خپل روایتي او کلتوري میلې نشي کولی او د خراب امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي. نور حال د انیسا اجمل پر راپور کې ورو
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې د امنیت د ستونزو سره مخ دي، د چترال د کیلاش قبیلي خلک وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دړکو ترلاسه کولو وروسته دوی خپل روایتي او کلتوري تهوارونه نشي کولی او بې یقیني سره مخ شوي دي. سیدګل چې دا وخت د کیلاش په کلتور څېړنه کوي او د نېشنل جیوګرافیک لخوا ورته جایزه هم ترلاسه شوې وایي کیلاش قبیله چې خوشه 5000 کاله زوړ تاریخ لري او دا وخت یې آبادی تر 3000 پورې ده، ورته د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه دي ترلاسه شوې. هغه سیاتوي د دوی په سیمو کې یوازې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د بد امنۍ د سو پیښو له وجې هغوی هم اوس خپل فعالیتونه تر ډیره کم کړي دي. د پاکستان چې نورې سیمې محفوظ نه دي نو موږ خپل ځان څنګه محفوظ احساس کړو؟ موږ ته ډېرې دړکې ترلاسه شوې. کیلاش چې یوه قدیمه قبیله ده نو دې ته د ډېرو خلکو پام دی. ځینې قوتونه هڅې کوي چې زموږ مذهب بدل کړي او موږ ویروي. په 2012 کال کې یو څو بهرني کسان راغلل او یو کیلاشي ډېر په بې دردۍ سره وچو. دغه سي زما یو خپلوان لمړي وسلواله او تخته او بیا یې اوچو نو ما چغه وهلې خو پولیس ته معلوماتو لرلو باوجود زمونږ سره مرسته نه کولې نو او حکومت چې په خپل محفوظ نه دي مونږ ته به څه تحفظ راکړي دغه سي په یونان کې میشت سکندر کیلاش هم د سیدګل خبرې سره اتفاق کوي وای چې د خپل کلتور ته د ورپېخو خطرو له کبله ډېر اندېښمن دي
دا یو پیچلې مسله ده کیلاشینو ته خو ګواښونه کیږي یو یونانی مرستندوی کارکوونکی و چې په کیلاش کې طالبانو تښتولې و بیا د سپین یو تن و چې ووژل شو موږ د مذهبي سخت دریځو له وجې د ستونزو سره مخ یو او زما په خیال دا په پاکستان کې د ټولو اقلیتونو مسله ده
د کیلاش یو بل جنې شمیم کیلاش وایي د یو هیواد د شناختی کارډونو پاسپورت په سیستم کې چې د یوې قبیلې لپاره ځای نه وي نو په هیواد کې به اقلیتونه څنګه خپل ژوند سم تیر کړي پاره دوه مروز کیلاشیانو ته دا معلومات ورکول کیږي چې د وسلوالو لخوا درته خطرې دي د دې دړکو له وجې موږ خپل روایتي میلې نشو کولی طالبان او ملایان زموږ د کلتوري رسمونو په بنسټ موږ ته دړکې راکوي موږ په تیرو دریو کالونو کې جوشي اوچاو پو چاو موس تہوارونه د بد امنه د ویری لوجې په سمته غنې دکړي کومنګ د وسلوالو د خطر لوجې د خپل روایتي میلی ونکړو نو اخر زمونږ راتلونکي نسل او کلتور به څنګه خوندي پاتې شي د اقلیتونو د اتحادیې ویاند شیمون الفرد ګل وایي دوی د کیلاش د خلکو ډېرې ستونزې حکومت ته په ګوته کړي خو حکومت پکې پاتې راغلی
دلته په پاکستان کې خصوص هم محفوظ نه دي او بیا کیلاشیان چې په غریزو سیمو کې اوسیږي او په اقلیت کې هم دي نو د لا ډېرو ستونزو سره مخ دي
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو د وزیر سورن سنگ په وړاندې مې چې کله د کیلاش د خلکو ستونزې کیښودي نو نوموړي ویل چې حکومت دوی ته د خپلو تہوارونو لمانځلو لپاره پوره تحفظ ورکړی دی
ما ته خو چا هم نه دی ویلي چې هغوی ته وسلوال دړکې ورکوي او دلته په پښتونخوا کې خو تبلیغي مرکزونه جماعتونه بازارونه هیڅ محفوظ نه دي زموږ حکومت هڅه کوي چې په سیمه کې امن راشي او ځکه هم موږ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوو
د کیلاش اوسیدونکو وایي کیلاش یو ډیر لرغونی تاریخ او کلتوري قدرونه لري دوی د پښتونخوا ټولنې او کلتور ته ډیر رنگونه بخلی دي داغه قبیله ده چې په نړیواله کچه ورکې د انساني ټولنې سیړنکار ډیره خوښي څرګندوي نو باید چې حکومت د دې قبیلې امنیت ته پام وکړي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره او اوس یو بل راپور هم د سوات نه د سوات بحرین مانکیل سیمه کې ځایی پولیسو په سوره کې یو شپاړس کلن جنې د واده کولو هڅه شنډه کړې ده او د جرګې د دوو غړو په ګډون شپږ تنه نیولې دي نور حال له منګورې زمونږ همکار راکوي
د سوات سرخار منګورینا سلویخ کیلومتره لری تحصیل بحرین مارکیل سیمه کې زی پولیس په سواره کې ورکوونکي جنې واده ودرولې ده د بحرین پولیس تانی انسپکټر عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اطلاع ملاو شو وه چې مانکیل سیمه کې شپاړس کلنه جنې شیربانو د دوو خاندانونو شخړه کې په سواره کې ورکړې شوې ده او د ګل په ورځ به رخصتي وي په دغه لړ کې پولیس کاروای وکړه او شپږ تنانې گرفتار کړل دوی وایي
دا خو د دواړو پلیسان دي یو پلار زوی دي او د بل سر نوم پلار زوی دي دوه کسان نور د جرګې مشران چې کوم دي هغه په تیرا بهر کسان دي دا ټول شپږ کسان دي دا شپږ کسان په کومه خبره شوې ده او دا شپږ کسان چې دي د دې خلاف موږ مقدمه رجستر کړې ده او ګرفتار دي
پولیس انسپکټر عمر رحیم زیاتوی چې د صلح په بدل کې وعده کول د پاکستان قانون مطابق جرم ده. په دا اړه خاغلی زیاتوی
دا خوځي په بدل صلح کې د یو بیا ورکول چې دنه د تغیرات پاکستان د دپټ سعودس ته ځان دي د جرم دی دپټ سعودس ته او د سنټرالي د قانون څخه په دات کې د دوه نه زیاتې د ملزمانو ناغې لپاره لګي او دې کې کم اس کم دې کې سزا چې دنه د 10 سال پورې د کم اس کم 3 سالې.
پولیس وایي چې دغه ملزمان به عدالت ته وړاندې کول شي او د قانون مطابق به ورسره سلوک کیږي.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:00 شوې دي او دا د وخت مهم خبرونه زموږ همکار منور شان اور.
د عوامي نېشنل ګوند په خواني مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتونو سیمه قبضه کول غواړي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په ولی باغ کې پرون د فخری افغان باچا خان د شپږم او د ستر سیاستوال او عوامي نېشنل ګوند لارښود عبدالولي خان د اتم تل په مناسبت سره جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان ویل د حکومت ختمېدو باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخه کوي. د سوات بحرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکون کې جینې د واده کېدلونه اشاره کړې ده. بلخوا په سوات کې یو شمېر کاروباري تنظیمونو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف غونډه کړې ده او د رواني میاشتې په 9 نیټه یې د احتجاج په توګه د خپلو کاروبارونو بند ساتلو فیصله کړې. د افغانستان د هلمند ولایت په 9 ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین 14 شپږ ملکی کسان وجلی. د هلمند والی ویاند وای چې 14 دیارلس کسان نور جوبل کړي هم دي. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وایي د القاعده سره د تړلو وسلوالو ډلو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وایي جو بایدن دا سرګندونه پرون د عراقي وزیر اعظم نور المالکی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې دوام لري. پرون په جنگ کې ښکېلو د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو د انساني خېګړې په سرګندونه خبرې وکړې. د شام حکومت ویلي د محاصره کړې شوې هومس خارنا ماشومان او ښځو ته د وتلو اجازه ده. او د مصر د سفارتخانې شپږ سفارتکار او کارکونکي چې د لیبیا سرخار ترابلس نه تختول شوی وو پوشي کړی شوی دی. دا کسان پرون نه وخت خلاص کړی شو چې په اړه یې لیبیایي او مصري چارواکو نور تفصیلات نه دی ورکړي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو سوز اسلام آباد ته چې زموږ همکاري ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي ملک دا وخت د توانای بحران مسلسل روان دی او د غرنګ ور سره د حکومت له اړخه د دې بحران د هوارولو اوچت داوی هم جاری دي. اداري مخکلي کې پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په منسوبې هم څه خاص کار نه دی پیل شوی او نه د هین نه بشری اخصو په اړه چې کوم خبره شوی و دا غي څه نتیجه هم رونوته. اداري سیاتوي پاکستان کې د کولی ذخیره د کلونو راسي پرتی دي خو فائده نه حاصل کیږي او ماهرونو په وینا کډینه بجلی جوړ کړی شي نو توانای بحران ختمې دی شي. اداري وړاندلي کې د پېټرولیم وزارت وفاقي وزیر د تر صحرا کولې په اړه ویلي وو چې د تر کولا پاکستان ته ورهای مستقبل دی. اداري وایي چې په دې اړه سیاسي اتفاق موجود دی نو بیا دې نه د فائدې او چتولو ضرورت دی. اداري اخیره کې لیکي چې تر کولې په منصوبو کې د ټولو غټ خند مالی وسایلو کمې دي او که په دې لړ کې حکومت له اړخه عملی اقدامات اوچت کړي شي نو په وړومبې مرحله کې به شپږ سو شپږ میگا واټ بجلی پیدا شي او د غرنګ بیا 3000 میگا واټ پورې ده ته دې شي. آج رسپانه خپل اداري کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت انصاف په نوم خصوصي پیکج په اړه لیکي او وایي چې 40 روپو د دې منسوبي پروګرام تر لاندې د پیښور دیش سره کورونو ته بعد نه بيماريانو ویکسین ورکړي کیږي او وخت سره سره بیا به دا پروګرام نور ضلعو کې هم شروع کړي شي. اداري وایي ضرورت د دې خبرې ده چې دا مهم دي صرف ویکسین پورې محدود پاتې نه کړي شي بلکې سرکاري هسپتالونو کې د صحت انصاف په نوم باقاعده دفتر دي جوړ کړي شي چې پاغه کې موجوده عملا د خلکو رهن مای او مدد وکړي. ادارې سیاتوي زموږ زیاتره خلکو شکایتونه د دې له وجې مخې ته راځي چې اغوی ناخواندوي او هسپتالونو کې مختص کړي شوی ځایونه لکه او پی ډی او لیبرټیانو معلومات ورته نوي او د غرنګ ورته دا معلومه هم نوي چې کم سیستوي لپاره بیړیا دي او دوی به کم ډاکټر سره رابطه کوي. نو کدا چې دفتر په هسپتالونو کې جوړ کړي شي او اغه عمله خلکو رهنمایي کوي نو مسلې هواري دي شي. ادارې وايي په کار چې په هسپتالونو کې د خلکو رهنمایي کوونکو ته خصوصي مراعات هم ورکړي شي او داسې یو نظام دی ول جوړ کړی شي چې هغه خپل فرض په صحیح توګه سرته رسوي او د کار نه ډډه نه کوي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واش په خپل یو مقاله کې لیکي، د 1928 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالډ ریګن یو امریکایي استازی ورنر والټرز پاکستان ته ولېږلو. دغه امریکایي استازی د هغه وخت د پاکستان پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق ته وویل چې له امریکا سره ځینې داسې ثبوتونه دي چې ښایي پاکستان خپل د اټومي بم پروګرام ګړندی کړی دی. حسین قنیلی کی ضیاءالحق ډیر په حیرانتیا سره ویل چې هغه ته خود داسې پروګرام پړه هیڅ علم نشته. ضیاء امریکایي استازی ته وویل کېدای شي چې پاکستان یو لوی او مهم ملک نه وي، خو یو عزتداره هیواد دی. والټرز بیا وروسته په خپله یوه لیکنه کې ویلي کېدای شي چې ضیاءالحق ته پر دې اړه معلومات نه وو، یا ډیر هوښیار او محب وطن دروغجن وو. د حسین قانی په کتاب کې راغلی چې امریکا د 1950 لسیزې په شروع کې لومړی د کمیونیزم او بیا یې په 2001 کال کې د القاعده پر ضد جګړه کې پاکستان ملګری کړو، خو د پاکستان دلچسپي په نور څه کې وه، یعنی د هندوستان پر ضد خپل زړه دښمنی جاری ساتل وو. نو همدغه وجه وه چې دې ښې نتیجې ورنه کړې او پرله پسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې پاتې شوې. او همداراز پاکستان کله له امریکا د غنمو، وسلو او نقدی کیش غوښتنه کړي او کله ترې خفه وي. حسین قانی وایي امریکایانو په تیرو لسیزو کې د دوی په خبره پاکستان ته شاوخوا 40 ارب ډالر ورکړي دي، خو د دې باوجود پاکستان جهادي او اټومي پلوه پالیسیانی جاري ساتلي چې له وجې امریکا غوسه ده. حسین قانی زیاتوي د امریکایي امداد په بدل کې پاکستان کله هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. حقانی د کتاب په اخره کې لیکي پاکستان غوښتل چې د شام د پخواني ولسمشر حافظ الاسد په څیر عمل وکړي او امریکا ورسره د اسرائیلو په څیر چلند وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د کابل او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه تر ټولو سخت موقف سرلیک لاندې مقاله خپره کړي چې پکې راغلي دي افغان ولسمشر ویلي دي تر هغو به له امریکا سره یا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې امریکا له دولت مخالفینو وسلوالو سره بیا د سولې خبرې نه وي شروع کړي. یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر کرزی ویل چې د امنیتي او دفاعي تړون په بدل کې هغه د افغانستان د خلکو لپاره امن غواړي. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو شروع کولو شرط یې ځکه ایښود دی چې د په خبره هغه غواړي چې پر دې خبره مطمئن شي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون وروسته به په افغانستان کې خپل سری او ګډوډي رامنځته نشي. زیاتره ډیپلوماټان پر دې عقیده دي چې ښکارینه موجوده افغان ولسمشر به له امریکا سره دفاعي تړون لاسلیک کړي. له دې تړون سره به امریکا ته اجازه ملاو شي چې 2016 کال وروسته په افغانستان کې خپل موجودګي ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ګلف نیوز پانی په خپل مقاله کې لیکلي دي پاکستان کې ترګري خلاف نوی قانون مخې ته راغلی دی چې په موجوده نارام حالاتو کې ډېر مهم دی. بلخوا د انساني حقوقو دفاع کوونکي په دې کې امنیتي ادارو ته د ډېر اختیار ورکولو په اړه اندېښمن دي. د دې مقالې غټ کې د منور شان اورو.
گلف نیوز ویب پانے د لیکوال فرحان بخاری و مقاله شایع کړی چې پکې نوموړی وای پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت لخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون جوړولو باندې ډېرې نیوکه کړي چې په نور نړۍ کې او په عام حالاتو کې پر ځای هم دي، یعنی د دې قانون تر مخه امنیتي ادارو ته ډېر زیات اختیارات ورکول کیږي چې د غلط استعمال اندېښنه به یې موجود وي. خو په پاکستان کې موجوده حالاتو کې د دغه ډول قانون ډېر ضرورت محسوسېږي. مقاله لیکي په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د پاکستان په هر برخه کې کاروایانې وکړي او ولس دې حال ته رسیدلې چې وايي په هر صورت کې د ترهګرۍ مخنیول پکار دي. بلخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون باندې زیاتره خلک ځکه هم تنقید کوي چې د هواد کې امنیتي ادارو ځنې وختونو کې د اختیاراتو غلط استعمال هم کړی دی. خو د دې مقالې لیکوال وایي چې پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بدامنۍ باوجود جمهوریت ډېره وده کړې ده او په اول وار د یو جمهوري حکومت نه په پرامنه توګه واک بل جمهوري حکومت ته سپارل شوی دی. نو په دې حالاتو کې د امنیتي ادارو په اړه ډېرې اندېښنې امکان نه لري. فرحان بخاری وړاندې لیکي په داسې حال کې چې هیواد د ترهګرۍ او بدامنۍ د جنجال سره مخ دی، د ترهګرۍ خلاف قانون سازي ډېر اهمیت لري، خو په کار دا دی چې د دې د سارنې لپاره هم یو نظام جوړ کړی شي او بل سیاسي مشران ټول ولس د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې په اعتماد کې واخلي. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ خلاف یوازې جنگ کول نه دي، بلکې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ولسی ملاتړ یو مستقله تګلاره جوړول پکار دی. لیکوال په آخر کې وایي د ترهګرۍ خلاف قانون به عدالتي نظام کې د اصلاحاتو نه پس ګټور کیږي، یعنی په ترهګرۍ کې د ککړو خلکو خلاف اول څوک ګواهي ورکولو ته نه تیارېږي او بیا ورته ججان د سزا ورکولو نه ویریږي، نو د دې مخنیوي هم پکار دی. د دې ترڅنګ ولسته دا باور هم ورکول پکار دی چې هیواد د اصلاحي ریاست جوړېدو په لور روان دی او د عوامو د تعلیم، صحت او خیر ښېګڼې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي، نو په نتیجه کې یې پاکستان د ترهګرۍ د عذاب نه خلاصېدلی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
دنرس پانی په یو راپور کې لیکل دي چې په دې ورستیو کې اسلام آباد ته یو شمیر سعودي چارواکو دورې کړې دي چې له کبله په خلکو کې شکونه پیدا شوې دي. مقاله لیکي د لوړپوړو سعودي چارواکو پاکستان ته دورې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی پرمختګ دی. د مقاله نور مهم ټکی د انیسا اجمل نور.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ګڼ شمېر لوړپوړو سعودي چارواکو دورې کړي. د جنوري په 8 نیټه د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل اسلام آباد ته دوره وکړه چې دا په تېرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته د یو لوړپوړي سعودي عرب چارواکي سفر و. د تیر ګل پرس د سعودي یو بل شهزاده یا چارواکي سلمان بن سلطان چې د هیواد د دفاع مرستیال وزیر هم دی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او د پوسټ د مشر په مشرۍ کې ولس کسیزه دفاعي پلاوي سره لیده وکړل. مقاله لیکي د دې سفر نو د مقصد په اړه مختلف شکونه موجود دي. دغه شکونه د پاکستان نه د شام یاغیانو ته د روزنې ورکولو لپاره د مرستو اغیستو او د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د یو سخت ولسی مقدمې نه بچ کولو پورې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني سکرتر نجم الدین شیخ وایي چې د لوړپوړو سعودي چارواکو پاکستان ته دورې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی پرمختګ دی او د دې دورو ډیر اهمیت دی. نوموړی وایي سعودي چارواکي ډیره موده پس پاکستان ته تللي او د سعودیانو تل ویلي چې پاکستان سره یې خاصې اړیکې دي. دوی پاکستان د خپلې دفاع دویمه لار ګڼي چې په مشکله کې پیغ کول شي. مقاله د یو پخانی سفارتکار په حواله لیکي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 50% مدرسو ته د سعودي حکومت او یا د سعودي د خیر ښېګړې د ادارو لخوا نیغ په نیغه پیسې ورکول کیږي. مقاله لیکي که د دې پیسو د لګولو اندازې تر سرحده رښتیا وي نو سعودي عرب په دې کې هغه وخت مرسته کولی شي چې هغه مدرسو ته چې سخت دریزي او فرقایز تشدد خپروي مالی مرستې ورکول بند کړي. د نجم الدین شیخ نه چې کله د سعودي عرب د اثر په اړه پوښتنه وشوه نو نوموړي ویل چې دا غي ډیر زیات کنټرول دی. یو نامتو خبریال خالد احمد چې په پاکستان کې د فرقه واریت په اړه کتاب هم لیکلی وایي چې سعودي په دې کې مرستې نشي کولی ځکه چې دغه مرستې د ټول سعودي لخوا نه بلکې شخصي دي او د عرب لخوا هم کیږي. مقاله لیکي ایران ارسه پر دې عمل کې کوي او که چېرته د عربو لخوا مالی مرستې ودرېږي نو ایران به هم خپلې مرستې بندې کړي. مقاله لیکي د سعودي د ککړېدو د کچې او سخت دریځو مدرسو ته د پنګو بندولو صلاحیت باندې کېدای شي چې بحث وکړل شي، خو دا زیات حقیقت دی چې د سعودي عرب او ایران د علماو په پاکستان کې په شیعه او سنی فرقو لوی اثر دی. د ایران یو لوړ رتبه مشر آیت الله علی خمنائی د اسلامي تاریخ د لویو شخصیتونو پر ضد غلط ټکي استعمالول بند کړي. بلخوا د سعودي مفتي عبدالعزیز الاس شیخ په دې تیر حج کې د خطبې پر مهال د فرقاواریت او پرېښودلو غوښتنه او د ترهګرۍ غندنه وکړه. مقاله لیکي که څه هم د سعودي او ایران د مذهبي عالمانو لخوا داسې بیانونه د هر کلي وړ دي، خو د دوی د دې خبرو اثرات به هغه وخت وي که دا د پاکستان د مدرسو او جماعتونو په کچه خپره شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اور دن غوس واخ شوه د زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د نن په خبرونه کې ل میرالی څخه د به کور شو خلکو د ستونزې پاړه اوره د خبرونه مجید بابر وړاندې کړي.
اور دن کو د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د جنورۍ په 20 نیټه کله د پاکستان د هوایي ځواکونو جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په میرلي تحصیل کې په مبینه توګه د وسلوالو طالبانو په پډرنیونو بمباري وکړه او ځایي ولسته یې د دغې بمبارۍ خبرداری صرف 2 ساعته مخکې ورکړو او ورته یې وویل چې کورونه خالي کړي. بیا دغه کورنۍ د کومو ستونزو سره مخ شوې او آیا هغوی سره حکومت کوم ډول مرستې کړي دي او که نه؟ همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د میرلی تحصیل نه د بې کوره شو خلکو د ستونزو په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی، راځئ چې به ګډه واورو.
13 شمالی وزیرستان میرلی کې د پاکستان جنگی الوتکو لخوا د وسلوالو پر ضد بمبار وروسته یو شمیر کورنۍ بنو ته کډه شوې دي چې د کرایې په کورونو او زیات شمیر د خلکو په حجرو او بیټکونو کې میشته دي. دغه کډوال وایي وخت په وخت سیمه کې چکړکېچ رامخې ته شي نو بمبار شروع شي او اولسی وګړي د مرګ ژوبله سره مخ کیږي نو مجبوره شوی چې د سیمې نه کډې وکړي. عارف الله چې د میرعلی نه یې کډه راوړې وایي د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوي او په کډه کولو مجبوره شوي دي ځکه چې د زنانه او ماشومانو ژوند یې محفوظ نه دی.
میر د حکومت په خبره باندې هیڅ دروینه نشته کنه ځکه چې میر یې ډېر لوی وتار سولی مخشه په میز باندې دانه مونه سه ځله دغه خبرې اترې تیرې شوې دي چې حکومت تر ته ویي چې مادري نه وي چې په بل طرف یې کته یا کار کې تیره نه وي بیا داسې بمباري په میز باندې وکړو داس خلک زخمیان مړه شي کنه کیسې مطمئن میز نه وي کنه کنه ډېر سخت شو پنځه مبتلای کنه میسته دا پته نه لګي چې میز او فیوچر څه فائده چې میسته تین طرف لوټ شي او میسته وکړي.
سمی ولا دا وړوای په زرګونو قرآنۍ راوتې دي او ورته د سر د پټولو لپاره ځای هم نه ملاويږي.
کدینه دمره مشکله باندې ملاو کېږي کنه دغه اگر کېروي چې واه 20000 ملاو کېږي 20000 کې واه 25000 باندې دا کېر ملاو کېږي. خالي پولیټیکل انتظامي دا ویایي چې توس ما به ودا باور درو کو چې یو څه پته به او باندې او بجټه باندې نه ولي سج بچيون بیا مې نه دا ورا میچ کار کوي کام بچيون چې کله جوز روسي کنه دمره انتظامي دا ری چې آر سړی کام بچيون تستي مطلب وو پکې ته باندې تیرې دي دمره انتهایی مشکلات ته باندې شي کنه چې ډېر غریبون خالق رغلي تا سره نه پیسې ستان نه سستا کنه بالکل یو لږ پر خالق رغلي رقم باندې شي چې کسې کنه ټول دې میرلی خالق ده.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی یو نه خود عملیاتو بقاعده اعلان شوه او نه انتظامی طرف نه دوی تا و نه شوه خو بیا هم خپل ټیم بنو تاله غلې چې مانیټرینګ افسر یې حالت نه استه او د حالاتو جایزه اخلي. دوی یو کلا چې ضرورت پیښ شي او انتظامیا ورته وای نو بندوبست بکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي هم وای خلکو ته اعلان شوی چې کډه دې نه کوي او د سیمې مشرانو سره د لړکي جرګې هم شوی دي. یاد دی وی چې د 13 سه‌شنبه په ورځ میرعلی کې د جنگي الوتکو بمبار وروسته په زرګونو خلک د سیمې نه راوتی چې پکې د تحصیل میرعلی تپی زیرکی اوزی ممدی ایسوڑی هرمز حیدرخیل باډوخیل او هسوخیل سیمې خلک شامل دي.
د میرلی تحصیل نه د بې کوره شوې یوې کورنۍ مشر راته د خپلې بې کورۍ او په هغه شپه د جنگي الوتکو د بمبارۍ حال څه په دې ټکو بیان کړو.
ډېره ډېره شکریا، ډېره ډېره مننه. اول مې د مشال ریډیو ډېره ډېره مننه چې موږ کینه مې یاد وکړه هغه کې یو مشال ریډیو یې موږ پر ثاني حال دا دې نه بعد یې موږ له کدا څه حال نه پاته نه کو چې را په دې وزیرستان څخه څه وصول وسه شي. اولا والا شکریہ نی دے ریڈیو مسالہ دا کوي او دینه بعد از خپل حال درتا وې ها دمو چې کیم بچیون یا مطلب دمو چې کیما قبیله وا ها لورا چې لورا نشته هو اول ورنینګ رول ورنینګ ورنینګ رول د کومې درخلتا هغه ته یو چې مطلب تو سب ته د 6 بجې نه ونسا د سبو 6 بجې راځي مطلب چې تو کینه خلینه کې پټول باندې اٹیک تا
د پولیټیکل انتظامیه نه دا هغه راغله مشته میسج راغله دلته تمین مشته وشو دې نه بعد هلکه کوم هی درخیل اول خبره درته کا چې کوم هی درخیل په هیل مصوم پښتو کې بجې باندې آیا کد نر وو کا شګه وا کا وړي کا وو کا غوټ وو زناور مولینه دغه پوتې شول د کیره دروازه مهربان کړل وو واتی د شپې د خیصره په طرف باندې مزال ستاسو یاره حضرت دا یو یان چې خیصره وو د میستو میونسه اندازه 40 50 کیلومتر مزال دا کیره د افکور نه یی چې آپ په څه باندې خیصره تا ورسېدل چې خیصره تا ورسېدل په دې میونسه د نړۍ کلا چې کیم په دې مرني ول وو هغه هو په خپل خپل کیره باندې پوتې وی هغه د شپې جب تیارې چې کیمه وی هغه ولا بمبري وکړه
ملک صاحب دا راته وایا چې کله تاسو ته دا وارننګ راغو نو آیا حکومت تاسو ته څه گاډي درک تاسو ته ویل چې کم ځای ته بځای کسرې په درته ویل چې کورونا پرېږدي
صرف او صرف دا خبره یو چې تاسو خپل پیری نه خالي کوي او دا الټیمیټم دا چې مطلب څه بځای ته ونه دی دا نه تاسو خپل منځ نه نه هو گاډا نه هو مطلب لیارا لکه لیارې نه کړو گاډا نه کړو صرف یو وارننګ راکړو صرف او صرف یو وارننګ راکړو ما دوی دا او وارننګ راکړو
او دا هم درته ونه ویل ملک صاحب چې کم ځای ته بځای چرته بځای
نه 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 بس صرف دا و چې تاسو د خپل کېر نه اوځي هغه سړای وو هغه ځوان وو هغه نر وو چې د خپل کېر پرېښو و دای مطلب غره په طرف دی و امن طرف ته روان شو
ملک صاحب ګور استاد خو قبيلو کې ژوند کوي د قبيلي یو مشري د خيل یو مشري نو دغه تکي خو بیا داسې فیصله مشران کوي د قبيلو مشران کوي چې رټور راغون شي اوس بسکو اوس بچرته زو نو تاسو ولې داسې ونکه
د نيزه داینه ډیر نه ډیر هارمون و ډیر مونږه مشپسته شه مونږ ورته وي دې دینه دا چې آیا کا چیرته د نيشته کلی ته سي وي لکه کومي درخل طرف نظر راغی دا یارا میستا وارننگ روکا ز پختلا ملکیا وارننگ روکا میډ وو غوڑا میستو ته څه شته اکشنې دی ورې اکشنې میستا ویا چې یارا ته څه دا غلطی دو دا دې ویل کړی دو کا آیا میزه په غلطی باندې مطلب دې ته څه جواب نور کا ولای بیا خو ټیک خبره وي میز دا ویې چې میستو غوڑا میز نه پښتنا وکا چا دا غلطی ته ویل کې ا دې نه بعد میز درته حاضر شي میز خو ځکه چې دې ته راځي میز ته ته حاضر شي میز خپل غلطی مخه بیاي
اوس ملک صاحب دا راته وایي چې دغلته څومره کورنۍ دي چې د دغې سیمې نه د میرعلي د کمو کمو کلو نه به بې کوره شوي که دا راته وایي
زی شمار نه شه کوله ځکه چې تفصیل میرعلي چې څومره ایریا ده که نه لکه تپی نه اون سه تپی نه تپی چې هغه د میرانشا تفصیل سره تعلق لري خو په میز لارې دوړې باندې ګاډې دي تپی ور سره ور سره یو ای د کوم د چانر کوم د پوتې دا کنه ور سره خدي چې مطلب روغلی دی ور سره چې کین دی د سره زیرا کیلا کې دلی دی د سره ای سړی ای سړی کوم لګې دلا دا د سره ای مرز لګې دلی دی د سره مسکی کوم لګې دلا دا د سره اسو خل لګې دلی دی د سره ای در خل لګې دلی دی د سره بڑو خل لګې دلی دی دا چې سمرا کېری نه دی دا بالکل بیا کو کتر روان شوی دی او مزل افسټ کوي دی چا په شه چاپ گاڑی سو باہر دامرا گاڑی ہونے سے نیچتے ریا سے دیر حالت پچھے رہا ہوں سو وہ دے خائی سرہ طرح پیے ہونے گلے
اس دوی چر تزی اس دوی مخا کم طرف تلا
اس دتا تا خبر اکتا نا لکا مطلب دے اس مخا لارل اوال اوال لارل خائی سرہ تا چھے خائی سرہ تا کلا ہو رہا فیلا ہے خائی سرہ والفاو چھے کندہ ہے چھے توستا ہے ورطا ہوئے چھیارا چھر تا پمین باندے رہا دے نو دا تم مالا رہے واپس سے جا میرے لی خال کے منتا ورنگ دا چھے مطلب پتا سے باندے لارل نشی بن طرف تا هغه خلک بیا واپسی را وکړل څوک په خې څوک په ګاډیو ته ډېر کې نه دا دې ته بند ترپتا
د میرلی تحصیل نه د بې کور شو خلکو ته ورپی خستون زمې د افتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو د ادارې ډایرکټر ارشد خان به خته کې خو دي او په سر کې میتر وو پختل چی نو د کورونو د پاره ستاسو سره پروګرام شته دوی له سره مرستو کولو
هغه چې هغه کورونو چې دي هغه د ګورنمنت یو علاقه نوټیفای کیږي چې کانسل زون د الله زموږه منډې فکره موږ به امر څه کولای شو
صحیح
چې حکومت یې علاقه نو ریفای کړی نه د دې سبا کې هم چې اعلان نشته نو په دې وجه باندې هغه وخت پورې زموږ د دې چې باخې په لاس کې جوړ یا سم رسور کول زموږ په اختیار
خا او دغه خلک کته ستر دی ارشد خان سیب دوی وای چې زما کور روان شو زه خراب شوم د ما د بشومان او ته مرسته په کار دینو بیا بس کوي
چې په خپل پولیټیکل ایڈمنسټریشن ته رپورټ کوي هغه به مونږ ته دی لکه کله پولیس زموږ ډایرک باندې
ارشد خان صاحب په دې موجوده حالاتو کې په پاکستان کې دا خبرې کیږي چې حکومت یو فیصله کوي د وسلوالو پر ضد عملیاتو تاسو ته معلومات شته کم کم ځای کې داسې تاسو نوټیفای شوی چې چرته عملیات کیږي یا روانیږي یا د نيزو کې به کیږي
ډیپارټمنټ
بلر
شت خان صاحب پدی موجودہ وقت کے دا خیبر پختونخوا پسیمو کی او دا فاٹا نہ سمر خلق بے کور دی جیسے مجموعی رات ہوا چ سمر خلق بے کور دی
خیبر پختونخوا کو سوق نشتے اخو تقریبا طول مکان دی خلق واپس دا غلے دا فاٹا نہ تقریبا یو سل یو لک او شپیتہ درا پر نہیں
او دا بے کور خلق پا سیٹل ایریا کی دی کا کیمپونو کی دی
دا چی دین تقریباً 10% خلق پا کیمپونو کی دی او 9% خلق چی دین دا پا خلو دشتدار رو سر او یا زن لبا قطعی بازمین نیولی
پاگی او ارشد خان سیب دا گو طول کورنو تستاسو ادارہ یا دا پی ڈی ایم ادارہ مرست ورکی
زمون ادارہ بلکل آگے تا چیزین خوراک او مدلک نارے نور لکا نان فود آئیتمز او ہائیجین کٹس
بلا شد خان صاحب دا خلق و سر دم رستو دا پارا تاسو سر دا سمر مدی دا پارا سٹاک موجود دے کنا تاسو نور و مرستو تاڑتیا لرئی
خدا عموماً انٹرنیشنل ڈونر دی ہو مطلب دا جی حالا تاسو پا دے کھا روان دا والا دا جی لاشد دی تمہیں نشتے خو بہرحال رو رو دا کم چی دا ڈونر سیچویشن دا اگر تفکی کی بدے چاہتا کہ بشام کم دے دے خلق بے کور شہر دے اور فلپین کی جگن دا کم ہم دا خلق دے توفان دلا سا ہے دا زندگی دلا سا بے کور شہر ہے آغاز جبان دیو سرور آغاز دا ڈونر دا برسی مرلو کری گی
بل ارشد خان سے پدا گوی کورنو کی دا ٹول زیادتی کورنے دا کمی قبائلی سی منہ بے کور شہر دی
جو لکھتے تھا باہر ڈونر زیادتی چیل آغا دا بارے تحصیل دا خیبر جیسے بھی جاگہ تقریباً دو کم اتیا غرط
بل ارشد خان سیب سمودہ مخ کی تاسو ما تویلیو چی دا یو این یو گروپ بزی بارے تا و تیرا تا و دا دغدی جاج باخلی و دا خلق با واپس سی داغی سو شو
نا آغا دا یو این گروپ چی دے آغا دا غو نگا نگی ما دست دل کل ویلیو ما یو این گروپ نو ویلیو ما دل چی مو پخلا اکیز مو دا لا انفورسمنٹ ایجنسی پولیٹیکل ایمنسٹریشن افاتہ سکتیت مونگ با دے خبر باندی لگے ہوئی چیز اللہ پر فضل ہوتی تو مونگا چی دین انشاءاللہ سکال با بارے تا او با سوت و جرستان تا او با رغزو کی سالہ خوتا او پا کرم کی سالہ خوتا چی دین واپس شروع کو تو پا آغا لڑے کی زمون انشاءاللہ دے فرورے نیاشتی با دویم آفتا کی با مونگا کم علیزائی قبائل چی دی کرم جنسے انشاءاللہ آغاش پر کرنے با خود
او دا تیرا و دا باڑے کرنے با او د تیرا او د باڑے
تیرا موږ تقریبا د 10000 نه زیات کورنۍ واپس کړی او باقي چې کمپاتې دي ان شاء الله هغه په مارچ کې واپس کوو د باڑے را دي چې په شرم نشي او به درو ان شاء الله د کال کې باغه واپس
شت سپ چې تاسو کوم د دې اتو سو کورونو ذکر کو د میرلی تحصیل نه نو آیا د دوی د پارا صدا سے سوچ کیږي چې د دوی نمونه رجسٹرډ شي یا دوی لمرسته ورکړي شي
خبر دا ضروري چې ترکیه پوری د فاده کې نوټیفیکیشن نه نو زما چې به دي یاسه کار نه لکه موږ خیال تر ټول کوس مختل خان دغه دی غل بن دي نفس او دا حالات جاج اخلي ترخي ګور دي خانه سي ګيت مثلا ان اور ديپارټمنټ چې دغه اوونو ډیسکشن نه کوي او هغه وخت پولیس ما پلانینګ یا استنما انوال نه ما ان کیس هغه نو ډیسکشن وشم دا نه بعد به مختل پلانینګ کوز او په دې خبر باندې
خان ورش صاحب تاسو ویل چې راز ما تن لګلې دي نو تاسو یو غیر روایتي خپل جاج اخلي د دې معاملاتو
بالکل لکه په کار چې ما تاسو هغه ځین اولنی تفصیل نه دي راځي چې تاسو لکه خپل بیا مو خپل تیارې او تاسو مطلب کوم څه اعلان نه کړی خو کنه تاسو وکړي بیا خپل صد کې
خان تاسو
لکه هغه هیڅ ما تقدم په تور باندې ځان تیار ساتي
او د دغه شمیرې تر مخه تاسو وایي چې 900 کورنه به کور شي ودي د میرلی تحصیل نه
دا چې کوم لکه زموږ کس اتراسته او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د اف ار بنو چې کوم حساب کتاب لګولې تقریبا 15000 خو شاتان دي
او دا ټول بنو تر اوړي دلی دي کوم په شمالي وزیرستان په سیمو کې دي
دا مطلب مخته دي بنو اف ار بنو ته یا بنو ته خپل اشتغال دي خپل نه دي
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونځي او سرکار کستا سو هم ستونځ وی نو زمون تر غوغوي ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیز ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15000 او 15300 صافي اوریدل شي.